ستړې مشهید د مشال رادیو په خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې په روانو چارو مهمو راپورونو تازه ورکل شوې ده. نو که وخت تر سره وي او کول شي زرا سره پاتې شي. اول د دې محل تازه خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې ممکنه عملیاتو ته تیاری نیسي. یونیسف وایي د افغانستان د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. او په تهران کې د ایران د ستر عدالت دوه قاضیان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبای حکومت لخوا د جنوري په 12مه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټلونګو په سیمو کې لګول کیږي. په اعلامیه کې راغلی دی چې دا ګام د کورمې د ولس د خوندیتوب او ورته د اسانتیاو رسولو په هدف پورته کوي. حکومت په دې خبر پاڼه کې د دې ممکنه عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د کورمې یو شمیر سنی مشرانو بیا د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز ګام بللی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله نن مشال لډیو ته وویل
اقوام اهل سنت والجماعت د تا دغه فیصله د فیصله د تو مسترد کوي. د تو فیصله ته اقوام اهل سنت والجماعت نوس ندی ته تسلیم ندی ورته ته ټولې فیصله یک طرفه کوي.
په ټلو هنګو کې د جوړیدونکو کډوال کیمپونو په اړه د هنګو انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر نن مشال لډیو ته ویل چې دوی د قدرتي آفتونو پر وخت انتظام له ادارې او نورو اړوندو ادارو سره یوځای د عملیاتو پر وخت بې کوره کیدونکو خلکو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره تیار دي. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین له دریو کلو نه د ممکن عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي خلک سر له نن خپلو سیمو ته لیږدول پیل کړي. دا درې کلي د شکا، باخیل او ظریف خیل نومیږي. حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپلو کورنو د پرېښودلو ویلي وو. د حکومت له امر سره سم له هغو دریو کلو سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. حکومت د دغو درو کلو خلکو ته وروسته له هغې د کډو کولو ویلي وو چې د دسمبر په 1ویشتمه پکې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاره سمنیتی سرتیری وژل شوی او تز نور زخمیان شوی. دا غبرید مسئولیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړو. د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه یو مشر ملک ریاض مسجد نن مشال لډیو ته ویل چې دوی ته د دسمبر په 15مه د دریو کلو د پریښودلو امر شوی چې په تعقیب شاوخوا 200 شل کورنۍ وتلې خو په اوس په سیمه کې عملیات ونه کړل. دی وایي وروسته د هغوی مشرانو د دسمبر په 13مه نیټه له انتظامی او پوځ سره جرګه وکړه چې په نتیجه کې د کډوالو واپسي ممکنه شوه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان استازی زبیر وزیر وایي د سیاسي مشرانو، قومي مشرانو او انتظامی په ګډو هڅو د واپسي ممکنه شوه. هغه ویل چې د واپستونکو خلکو سره مرسته کیږي. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لاره د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا شپاره سومیاشتو راهیسې هلته روان پرلت له وجې بنده شوې وه. د انګور اډې د پرلت یو مشر مولانا تسبیح الله مشال رډیو ته وویل چې د جنوري په 16مه په انګور اډه سیمه کې د سیمې د څلورو قبایلي مشرانو په یوې جرګه کې د لارې پرانیستو پرېکړه وکړه. هغه وویل چې د لارې د پرانیستلو اعلان یې ځکه وکړ چې په سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. البته نوموړی زیاتوي چې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد به احتجاج روان وی. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوځي چاوڼۍ د پوځي کینټ جوړېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون د سیمې په زرګونو کسانو د لاریون او احتجاجي مظاهرې پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوځي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د کانجو سوسایټي تنظیم مشر رحیم شاه د احتجاج پر وخت ویل چې په دریو تحصیلونو کانجو، کوزه او بره بنډه کې د پوځي چاوڼۍ بنیاد ایښودل شوی دی. مظاهرهچیانو وویل چې مخکې هم پوځ د چاوڼۍ لپاره د یو له زرګونه اکړه مځکه اخیستې وه. اوس یو ځل بیا د کروندې د خپل مځکو ملکیت په اړه اندېښمن دي. د احتجاج کوونکو د غوښتنې په اړه حکومت یا پوست تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د خیبر پختونخوا حکومت په 2016 کال کې پوست په زرګونه کنال مځکه ورکړې وه چې وروسته پوست د چوڼۍ لپاره لاندې کړې او د خپلې عملدارۍ لاندې راوستې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ډاکټر تاج الدین ویوالي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیښ کړی. نوموړی وایي چې پر دې سترګې نشي پټېدای. نوموړي د یونیسف له تمویلوونکو شریکانو څخه مننه وکړه چې په 2024 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی دی. نوموړي دا یادونه هم کړې چې په داسې حال کې چې د 2015 کال پیل شوی په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره هڅې باید دوام وکړي. او د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ 2 قاضیان په ډز وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې برید کوونکي نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. د ایران قضایي ویلي چې وژل شوي ججان محمد مقیسه او علي رازینی نومېدل. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د یو قاضي یو ساتونکي هم ټپي شوی دی. د دې حملې انګیزه لا معلومه نه ده. د اپوزیشن ویب سایټونو مخکې راپور ورکړی چې مقیسه د هغو کسانو په محاکمه کې شامل وو چې سیاسي بندیان ګڼل شوي دي. خبر نو پای. دا مشاله رادیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجیب عامر یې د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. حکومت په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې خو ځایي خلکو یې مخالفت کړی دی. د سوات خلکو هلته د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو مخالفت کړی دی.
خو هغه فیصله نن دا ده چې د عوام راوتی وي او په یو صورت کې د کینټ ته تیار نه دي.
د انګور اډي احتجاج مشران وایي حکومت له افغانستان سره سم پر تجارت بندیز ختم کړی دی. پرون په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عدالت لخوا عمران خان ته د سزا ورکولو خلاف تود بحث شوی.
نن زموږ په عمل کې آئین نشته، خپل خواهش مطابق فیصلې دي.
یو فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل دی چې دوی وایي کورټ تم ځي او سپریم کورټ تم تلای شي.
یو سروي ښایي چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو له وجې د مرګونو کچه په ټوله جنوبي اشیا کې لوړه ده.
تر کوم پورې چې سیګریټ تعلق ته ونه ما به تقریبا 60 کارونه زیات عمر دی. په نه هم جمعات کې زموږ چې دا نه مونږ سیګریټ شروع کړی دی نو یقینا چې هیڅ پیدا هم نشته. اچھا تش نقصان.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او ری د پاکستان پوز په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. په سیمه کې سونی مشران وایي پوز دا پریکړه 2 ورځې وړاندې په بغن کې پر مالک دونکو گاډو د نامعلوم وسلوالو لبرید نه پاس کړې ده. دغه مشران وایي د دغه عملیاتو سره متفق نه دي. بل پلو انتظامیه وایي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز عملیات کوي او انتظامیه تیار ده چې د عملیاتو له وجې د بې ځایه شو کډوالو پالنه وکړي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د کورمې سونیانو ممکنه پوځي عملیات د کېدلو فیصله مسترد کړي او ویلي دا یو طرفه عمل ښکاري چورته هیڅ کله به تسلیم نشي. د سونیانو ځای مشر مولانا عصمت الله پر 13 جنوري د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په بغن کې د مال لیکدونکو گاړو پر قافلې د شوي برید مزاحمت کوي او زیاتوي دا کار سونیانو نه دی کړی خو بیا هم ورباندې د پوځي اپریشن فیصله شوی. عصمت الله وایي که حکومت غواړي چې علاقه پاک کړي نو بیا د ټول کورمې بلا تفریق د هغو پر ضد عملیات وکړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي.
اقوام اهل سنت والجماعت د تا دغه فیصله د تو مسترد کوي. د تا فیصلې ته اقوام اهل سنت والجماعت نوس نه دي، تسلیم نه دي ورته.
په کورما کې په 16 جنوري د بغن پر سیمه د مال لیکدونکو گاړو پر قافلې تر برید وروسته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات د کېدلو فیصله شوی. که څه هم د عملیاتو نیټه نه ده ښودل شوې خو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر 18 جنوري یو نوټیفیکیشن جاری شوی چې په هغه کې د پوځي اپریشن له وجې بېکوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوې ورکولو پیل شوي. په نوټیفیکیشن کې دي چې لبګن، مندوریو، اوچا، چارخیل، څپری پړاو او څپریو څخه بېکوره کېدونکو خلکو ته پر ټل او هنګو انتظامات دي برابر شي. په دغه اړه د ضلع هنګو د انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر مشال رډیو ته پر 13 جنوري ویلي دوی د قدرتي افتونو سره د نظم صوبایي اداره، پی ډی ایم ای او نور متعلقه محکمو سره یو ځای د عملیاتو پر وخت بے کور کی دن کی خلقو تا سہولت ور کولو د پارا تیاری نیولې ده.
نو پټل کې موږ سره تقریبا اوس هم داسې 500-600-700 انډیویډوالز انکلودینګ وومن اینڈ چلډرن دا مونږه اډمنستریشن په خپل بیس باندې دا دومره غټ لیول باندې چې کله یې کنه چې مایګریشن نو دا بیا پی ڈی ایم ای په خپل لیول باندې ټول انتظامات او هر شی کوي او اډمنستریشن دا غي سره سپورټ کوي. دې دا نوټیفیکیشن هم د پی ڈی ایم ای کوي په خپل اچي بي دا ځای ډیکلیئر شو دلته کیمپ اسټابلش ډیکلیئر شو یا ایمرجنسی ډیکلیئر شو
کورما کی لا یوی مدی رہی سے حالات خراب دی. پا سیما کی نیا واضح دا مسافرو کنوایان تربریدونو لاندی رگلی بلکہ حغل تا دا شیاگانو او سنیانو ترمیز خونڑی جنگونا هم شوی. کچو هم پا کوہاٹ کی دا شی سنی مشارانو ترمیز پا سوال لستو نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معایدہ شوی خود تک را تک لاری خلاصی شوی او نا پر کنوایانو بردو نو در دل. دا سرکاری جرگی یو غڑے حاجی نور جعف علی وائی پا کوہاٹ کی امن معایدہ ترکی دلو پس دا تما پیدا شوی وا چی دا سیبی امن با بحال شی خدا سی اون شول. نور جعف علی زیادتوی دا زورت پیدا شوی چی دا حق خلقو خلاف اپریشن ووشی چی سوک امن خراب بی
پریکینو خبین ما بات سارے وا پیسا لاؤگا سوچ سے وکا شل وریزی وقستے بیا غب وجود دا ستون امین ما بات سوا شو بیا دیور جی جوسی سیب تقریباً چالور گھنٹے سارا وقت تھے بگن والا سارا چالور گھنٹے وقت تھے خم مطمئن شو سارا خپل چی غب وجود دا کور وش نو اس دا دمکمات ور تخپل سوچ بکی.
کرما یودا سی حساسا قبیلی سی مدا چرتا که سنیان او شیاگان یو زی پاتی کی گی او دا حقوی ترمین دزمکو او دا سنورش خرشتا چی ور باندی بار بار خونړی جنگونه هم شوی. پا 2008 کال کی دا مری پسی ما دوالو فرکینو ترمینز یو معایده شوی چپا هغه کې نه یوازې د ځمکو مسلې بلکې هغه ټول شخړې چې د جنگ سبب ګرځيږي پر حل کې دلو اتفاق شوه خدا سي تر اوسه نه دي شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
ورزو سواد ته پرون د سواد د کابل تحصیل خلکو د وی مظاهره په ترڅ کې د غوی په سیمه کې د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل پوز ورله مخې د غلطه د خلکو نه زرګونه کله لازمه کني ولې دا پوزي چونه یې پر جوړه کړې ده او سل ته کینټ هم جوړول غواړي. دوی وایي ک پوز د سیو کړل نو د خلکو د کر کروندې لپاره به ځمکې پاتې نشي. بل پلو انتظامی وایي حکومت پوز ته د چونه یو کینټ جوړولو اجازه ورله مخې ورکړي او کار په هم روان دی. نظام خان لسواد
تحصیل لسواد در تحصیل کابل کانجو کوزا او بر باندې په زرګون خلق په دغه توګه د نومبر په 18 نیټه د ډیری په ګراوند کې راجم شوی غوښتنه ده چې دوی په دغه سیمه کې د پوځي چاونې سره کینټ یعنی د پوز د بندوبست لاندې اوسېدو ته تیار دي. ہزارہ چانو تر کانجو چوک پورے احتجاجی واک کو او کانجو کے احتجاجی جلسہ جوڑ رکھا مظاہرے تا دا کانجو سوسائٹی تنظیم صدر رحیم شاول چدرے تحصیلوں کانجو کزا او برا بانڈائی چی پکے سدونیم لگا آبادی دا دغا سیما کے فوزی کینٹ جوڑی گی او پکے نخی ہم اخو دے شوی
دا بچا لئی کنٹومنٹ بورڈ با اختیار پر آغاز رہی زمان دا کورونا بابا منگ تبیا پلی جی لیز دے یو دے 33 سال یو دے 60 سال یو دے 99 سال کلچی اگریمنٹ ختم شی آگ صورت کی با دا غو خواہ دا چی دوبارہ منگل را کئی او کنن را کئی زمان پی زور نشتا پیلال بھی منگ تنہ کے غور دائی دا دکی چوک نوالا دا ننگوالای پورے 400 فٹ دا روڈ نلاندے او دا غرد دا سر پورے دا ٹوٹل کینٹ ایریا دا دا تی ایسے سے وہ چی پیسالہ شوی دا خو آگا پیسالہ نندا دا چی دا عوام را ہوتی دی اپا یو صورت کی دے کینٹ تا تیار ندی.
مظاہرے کے شریک دا کزی بانڈائی نجیب اللہ وائی چی حکومت دا فوزی چاونے لپارا اڑان دے دوی نه په زرګونو کې نالزمه کا لاندې کړي دې سیمه کې د خلکو د کروندې او د کورونو لګیز مکی دي. اوس د ټوله سیمه د فوز د بندوبست لاندې کولو عمل روان دی ځکه خلق اندېښمن دي.
دلته چې کوم سیستم شروع شو اول د ایرپورټ خبره چلی ده د هغې لپاره بیا د هغې نه وروسته د کینټ ایریا چې کوم خبره چلی ده په هغې کې د 2016-17 کې دي کوم معاهده کړې وه د خپل ځمکې زمونږ اغستې ده. اوس نور مونږ کنټرولمنټ بورډ ته یا د هغې څه قسمه اداره چې ده هغې ته مونږ تیار نه یو کدي بانډریوال چای پیری کدی نور سکار کئ مونږ ته بالکل جوړ نه یو زمو خپل زریز مکه ده د هغه نه مونږ ته رزق میلاویږي په هغه کې مونږ زندگی تیرو او د هغه کې چې ده زمونږ ماشومان دي زمونږ نوې نسل را روان ده نو مونږ څه قسمه چې ده کنټرولمنټ بورډ یو انجزیه ورکول ته جوړ نه یو.
د کنجو ځای سیاسي مشر او د سواد هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر وکیل احمد په دغه محل مشال ډېر تو ویل چې د دې سیمې خلق پل روایت ته کلتور دی کچېرې درې تحصیلونو آبادی خلق د فوز د بندوبست لاندې شول نو خلقو ته به په تګ راتګ روزګار کې لوی مشکلات جوړ شي.
په دې کې بدن نه په مختلفو طریقو باندې دی به کله وای چې دلته ګراوند جوړو ما دلته پارک جوړو ما نه دا باقی څه کچې کوم پاتې ده چې هغه زمنګ دراتون کې نسل لپاره انتهایی کم ده او موږ ته به ډېر تکلیفی زمنګ نسل به موږ نه معاف کوي. بلدار چې موږ اریان پدی یو چې ته سو پورې د پاکستان تعلق ته نسوات دلته نه بارډر شته دا بارډر نه د افغانستان سره لګي دا بارډر نه د هندستان سره لګي او دا بارډر نه د کشمیر سره لګي نو آیا دی دلته چې په ما پسې چونډۍ راوړي دلته په کنټرولمنټ بورډ راوړي نو د دې مقصد څه دی؟
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2014 کې په غوسته دغه سیمه کې چونډۍ جوړولو لپاره په زرګونو کې نه لزبکه ورکړی و او په هغه ځمکه لاندې کړی او دیوالونه ترې چاپېره کړي. د سواد ضلع انتظامیه وایي چې دغې سره قانون کې دا هم دي چې خواوشا سیمې به د پوځ په عملدارۍ کې وي او دغې لپاره ګامونه پورته کیږي. په تازه احتجاج پوځي چارواکو یا ضلع انتظامیه سندي ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمې خلک وایي له دریو کلو د شکه بخیل او ظریف خیل نه چې د پوځ د عملیاتو لوجې د ممکنه عملیاتو لوجې خلکو کړي کړي وي هغوی سر لنه نه واپس خپلو سیمو ته لیږل کیږي. دغو خلکو ته تیره میاشت د کورنو د پرېښودلو ویل شي و ځکه چې هغه مال حکومت ویلي وو چې هلته د ورانکارو خلاف پوځ عملیات کوي خو دغه عملیات نه دي شوي. اوس چې حکومت د دغو خلکو د واپسې پرېکړه کړې ده خلک وایي مرستې دې هم ورسره وشي. اشتیاق سید رپورٹ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې درې کلی دشکا باخیل او ظریف خیل نه د پوځي عملیات د پوره وستل شوي خلک نن خپل کلیو ته واپس راون دي. کډول شوي څومره کورنۍ او په کوم حالات کښې په کډې کول مجبور کړي شوي وي په دغه براکښې د ماکین سیمې تاجرونی اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي
آرمی څنګه خوشګوار واقعیا پوره شوه. بیا 25 تاریخ ته درې کلي ته الټیمیټم ورکړ د شکا اباخیل ظریف خیل چې دو ووځي بیا ټیم یې روکی واشوه ورته د ما کلي روی اصل خو میشته یې څلور پنځه ورځې ټیم روکړی و. هغې نه بعد چې هغه څلور پنځه ورځې ووتې بیا امیر ورته وویل چې خو سغه ارزې پیرا شوې دغه خلک واپسي امیر نه په موقع کارنل برګیډیر د منکر شو چې بای امیر نه چا ته ټیم ورکړی دی نه یې پرېشم دا پته لګي چې کله پرې دی. خو لحاظه کوم اتفاق اتحادي وسوته ټول مشر ټول شو په 30 تاریخ باندې چې کیما جرګ په ماکین مارکیټ باندې وشوله هغه په اتفاق په وجه باندې نن دی نه 18 تاریخ ته میشته یې د واپسۍ اعلان وکړه چې په 18 واپسي کوي. اوس په 18 تاریخ میشپل دیته موجود یې ټول خلک الحمدلله موجود دی د واپسۍ د پوره ډېر کلي مولا ژل څه پوچې دي خاندانینه ټوټل د حکومت په لیست باندې 211 خاندانینه راوتلي وي. پاشې په اول فرصت شې یو پیکج وچې پاشې تانبي څه فوم وغیره سامان وور سره په دوهم نمبر شې 30,000 په چیک ورته میلاو شو.
د ماکین سیمې وکړول نه وروي چې خپل کلي ته د واپس تاک په وخت د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی. مشال ریڈیو چې د ماکین سیمې کډول شوی خلک مشکلات په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
مکین کښې چې کوم خلک ربیولی و بیا د مخکې په 20 تاریخ باندې زه خپل هم راغلی و او قومي جرګه هم وشوله نو هغه میژ ایم پي اسف صاحب او ورسره اکس سنیټر چې کوم دی سادشا او د اپر وزیرستان مشرون چې څومره دا سیاسي خلک دی د دوی په تاون سره نو هغه نن سر ته سره ورسېد دلا کلیون 200 پلس کورینا دی چاوا پاسکیجی په دغه د یو مستر دریمیز دغه چکی ولا چې د دې تحقیق کراس چیک مل شو دی دا مخکې د پر کېد چې د تحقیق شنه وشي هغه د خپل اکاونټ لري په لور شي خو چې میز پرځره دی چې یو ولاته پینکینه هنشته دا یو بیس خلک د کونټ سره بلاد هم دا یا سړی کون نشته دا نو د ویزو پیرا پیرا کوشش وی چې دا د میز ورته کنورټ کی یا ایزی پیسې ته ارزونه طریقه ته چې خپل چکی مخ دروي وي ا تخپل پیسې مل شي نو ان شاء الله مش پرته کې د تنظیم یا سره چې څوره پاسیبل طریقه وي میز حل ورته وږي
د ماکین سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمه کاډول شوی خلک سره مالی مرسته کړي اسونتیاوي ورکولې د پورا د زر بډواندی ګامونه پورته کړي اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشران وایي چې په تیرو دو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې د پام وړ کمی راغلی دی. دوی وایي د تجارت د کمیدو یو علت ښایي دا وي چې د پاکستان حکومت په 2023 کال کې پر افغان ترانزیت او سوداګرۍ سخت بندیزونه ولګول او پالیسي یې سخته کړه. دوی وایي که حالات همداسې روان وي دا لږ ډیر تجارت چې روان دی دا به هم په ټپه ودرېږي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مشر جنید اسماعیل ماګډا د جنوري په 18 مشال لیډیو ته ویلي چې د روان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 9.5% کمواله راغلی دی. دی وایي موږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري ودرولې ده. بیا موږ افغانستان ته چې کومي سوداګانی لیکو هغه رقم د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګري اغزمن شوې ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګرۍ په ځینو شیانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولې دي. جنید اسماعیل ماګډا په وینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.5 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2022 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 9.9 کروڑ 50 لک ډالر وو. جنید اسماعیل ماګډا په وینا ک پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګرۍ لپاره خپل سختې پالیسۍ په ځای وساتلې نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګرۍ به هم ودرېږي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګرۍ د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته و نه کړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګه نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ټریډ واره نه کوي. کاسټ ډېر زیات اوچت کی قیمته تمامیږي نو افغان ترانزیت ټریډ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو. هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګری پاکستان للارې د بندیزونو کموالی لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50,000 کورنۍ هم بیروزګار شوې دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډیر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته به چې کومه مالیت لا نو هغه هم د 2 اربو نه 2 اربو ته راغلې ده او ورسره د پاکستان د کراچۍ نه والا تر چمن سرحد پورې تورخم سرحد باندې او په غلام خان سرحد باندې 50,000 کورنۍ داغي په دې روزګار سره بوخت د افغان ترانزیت ریټ کې هغه هم بیکاره شوې دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې رقم شوې ده چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځینې توکو په لیږلو یې بندیز ولګوه. هغه مهال د پاکستان حکومت دریځ درلودو چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغوښتل کیږي چې افغانستان ته اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کیږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومي سوداګانی راځي پر هغه لګښت زیات راځي نو اثر یې د افغانستان په اولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لارې کم تجارت کم کنټینر چې راغواړي د مختلف ملکونو نه، نو دا چې کم روټ ته دا ورته ارزانم پریوز د دې په مقابله کې که د ایران په لار د چابار یا د نورو بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارو نه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دینو هغه شانت بیا جوړې نه دي پاره کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی گران دا شیزونه گران پریوزی دا یو لحاظ سره دا افغانستان اقتصاد تم چې دینو دی کې نقصان دی او دا هغه ځای خلکو تم.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی وو چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. په 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوې برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د عدالت لخوا عمران خان ته د سزا ورکولو په موضوع تود بحث وکړ. د پی ټی آی غړو وینا وه چې عمران خان د سیاسي انتقام ښکار شوی او عدالتونو د اسټابلیشمنټ په خوله دا پرېکړه کړې ده. خو بل پلو د نورو ګوندونو غړو بیا وینا وه چې د تحریک انصاف غړي دي د عدالت د پرېکړې احترام وکړي او که اعتراض لري نو د احتساب عدالت پرېکړه دې په لوړو عدالتونو کې چیلنج کړي. غلام غوث اسمبلی ته ورغلی او دا رپورټ رسولی.
بار ملکونه دی یورپ ته وخت ده، دوبئی ته وخت ده، انڈسٹریان هلته کوله پیسې دې دلته کې دا څنګه مو څنګه مونږ.
خیبر پختونخوا سملی کې دا تود بحث د هغې رستو تر سره شو چې د جنوري په 18 په القادر ټرست قضیه کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو د بند سزا او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته د وو کلونو د بند سزا واوروله. د پښتونخوا حکومتي غړو د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناوو کې تور پورې کړو چې د احتساب عدالت دغه فیصله په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبنی ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
چې نن زموږ په عمل کې آئین نشته، خپل خواهش مطابق فیصلې دي، فیصله غواړي، صحیح نفس غواړي، داغه مطابق هغه خپل قلم استعمالای، خپل ټوپک استعمالای، خپل طاقت استعمالای.
حکومتي غړي عبدالسلام افریدی تور پوری کړو چې تر دې وړاندې هم د عدلیه د لارې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده.
یې په دې دفعه فیصله سره نه آیا،
دا لومړی فیصله داسې نه دراغلی. تر دې وړاندې هم د عدالت د لارې دوی ذوالفقار علي بوټو وجلی وو او پوځي حکومتونو ته تحفظ هم ورکړی وو. خو د حزب اختلاف غړو بیا د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناګانو کې په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په تیرو وختونو کې د اسټابلیشمنت سره په نږدې اړیکو او د نورو ګوندونو په ضد د احتساب د عدالتونو د کارولو په سر نیوکې وکړي. د حزب اختلاف غړي احمد کونډي په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل دا هم هغه احتساب عدالتونه دي. هغه وخت چې به مونږ د دې د اصلاح کولو خبره کوله نو دوی به ویل دا غله دي او د دوی احتساب به دا عدالتونه او پوځي عدالتونه کوي او هم په دغه کې دوی اوس په خپله انختی دي.
تو یہ کہتے تھے یہ تو لٹیرے ہیں، لٹیرے کا حساب یہی عدالتے اور ملٹری کورٹ کریں گی جس میں آج آپ لوگ پھنسے ہوئے.
د حزب اختلاف ځینو غړو وویل چې پاکستان تحریک انصاف ته عدالتي لاره پرانستلې پرته ده او دوی دې د احتجاجونو او شور زوک کولو په ځای دا معامله په اعلی عدلیه کې چیلنج کړي. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي لطفور رحمان په دغه اړه د خپلو څرګندونو وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دوی یو فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل ده چې دوی وایي کورټ تم ځي او سپریم کورټ تم تلای شي. موږ صرف جمعیت علما اسلام دا موقف ده چې موږ کله هم یو کارکون کومې پارټۍ هم وي او که لیډر وي موږ دا وایو چې هغه د جیلونو ته نه ځي، یعنی جیلونو کې دی نه بند کوي، دغ صورت کې چې هغه تاثر دارا جی چې شاید چې به انتقام اخیستلی شي نو دا ټیک نه ده.
په اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم د دې معاملې په اړه د تود بحث ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او سیاستوالو تیره ورځ د اسمبلی نه بهر د احتساب عدالت د فیصلې په ضد یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه.
دا مشال رادیو ده.
ردونکو د دې خبري غړې نیمای برخه تر رسیدلې نو رپورټونه روسته او سپامو کړې د خبر نو لنډیست. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبایي حکومت له خوا پرون په خبره شوې لامه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټل او هنګو په سیمو کې لګول کیږي. بل پلو په سیمه کې سنی مشرانو د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز کام بلل دی. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین له دریو کلونه د ممکنه عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي خلک سرلنن خپلو سیمو ته لیږدول پیل کړي دي. دا درې کلي د شکا، باخیل او ظریف خیل نومیږي او حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپلو کورنو د پریښودلو امر کړو. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا 1400 میاشتو راهیسې هلته روان پرلت له وجې بنده شوې وه. د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوځي کینټ جوړېدو خلاف ځایي خلکو پرون مظاهره وکړه. د سواد ته قبل تحصیل په کانجو کې پرون د سیمې په زرګونو کسانو د لاریونو احتجاجي مظاهرې پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوځي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ دوه قاضیان په ډز وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې برید کوونکي نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی. درنو اوریدونکو د خبرونې دویم برخې ته راورسېدو. اوس هم یو بل رپورت. نن په تهران کې په رڼا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شوو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. اسمت ساروان رپورټ لري.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاو چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه وو. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباشه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی. محافظ په چاړه ټپی کړی او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبری آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپی شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبری آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼې څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوی دی. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپی شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1603 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازيني د ستري محکمې د 14 څنګه مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې وندلرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازيني په 1318 کال کې هم د یوې بمی حمله په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د امریکا نړیواله پرختیایي اداره یا یو ایس ای ډی وای د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیون افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخ وي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې اندېښنې په څرګندولو بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو لاملونه، بېوزلۍ، طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بې ثباتي، د خوړلو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډله ییز راستنېدل بللې دي. بل خو شمېر بېوزله افغانان هم وایي د درې وختونو کافي خواړه نه لري او ګڼې اقتصادي او بشري ستونزې د دوی سره دوی لاس او ګریوان دي او همدارنګ د دوی کورنۍ هم له دې رنځه کړي کې. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14,800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغه ادارې پرون جمعه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5% څخه ډیره برخه جوړوي، په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیون خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2040 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د شمیر 1.6 میلیون خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تیر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډلې زی راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
د 500 افغانۍ خوړو والا کپړې به شي شو چې لګي بوره لګي اشه لګي ډېره غریبی را خدای چې مجبوری و تو سیو کلا سن ډیر تنگ دی او په دې وزن د بچو کار نشي. درې ټیما خوار موږ نه درو ودا که په کار شي و ودا وسې چې مشکلات.
د کونړ ولایت وی بی وزلې 12 کلنې نازیې بیا ازادي راډیو ته وویل
کار مشه او چې هم را کنه نشته یو مشور نوم نشته او موږ غواړو چې نړیوال لګم سره سره وکړو. وړا بورا اوسني چې او ټول شي نه را کړو خلاص نه را کړو دوه شم را کړو.
د افغانان وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22,900,000 افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته شوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې شوې دي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
وسمه یو بل رپورت یو سروي ښیي چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو له وجې د مرګونو کچه په ټوله جنوبی ایشیا کې لوړه ده. دغه سروي د ګیلو پاکستان ادارې لخوا شوې ده او په دې کې ویل شوی چې خلک ډیر زیات سیګریټ سکي په دغه هیواد کې. بلخوا ډاکټرانو وایي چې سیګریټ د کینسر او نورو یو شمیر ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې یو انسان مړ کېدی هم شي. زموږ خبریال شبیر احمد جان په دې اړه یو تفصیلي رپورت جوړ کړی. راځي چې وایو
د ګیلپ سروي پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورت او شمیرخ پور کړی دی چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لس کم سل کسان د سیګریټو د سخولو لوجې مري، د سموکینګ لوجې. او دا شرح دی خای چې یو نوی اشاریه یو ده او دا په سویلي ایشیا یا په سوت ایشیا کې د ټولو نه زیاته شرح ده. دی وایي چې په سوت سویلي ایشیا کې ایوریج یعنی د ټولو هیوادونو په یو ځای مجموعي شرح هغه شوخا 8% ده. دا دغه نه هم گوانڈی ہے وجن کے دا اویا دو یا فیصد دا اور پاکستان کے یو نوی اشاریہ یو فیصد ڈیرا زیادہ تھا. حاصل میں کڑی دی چکم خلق سگریٹس کی آگے سر خبروں کو
مہربانی شاردا شاہ خبر قوم و ترکوم پورے چلے سگریٹ تعلق تھے وہ نماز تقریباً تو کارون زیاد عمر دے پر نہ ہم جمعات کے زوما چدا نہ منگے سگریٹ شروع کڑی دی اور تروس پورے سگریٹس کو ترکوم پورے چ وجہ دن ودی سے خاص وجہ نشتا دا اکثر سوسائٹی پر تعلق لري چ پکم عمر کے کم خلق ستاناست پاستا پاتی شي کا وی سیګریټس کې نو تبا سیګریټس کې کا وی نسوار کې نو تبا نسوار کې کا وی بل نه شکې نو تبا نه شکې نو یقینا چې هیڅ پیدا هم نشتا اسه تش نقصان دی او دا بړومبه کال نیم سړی د مزه ور کوي خدا غې نه پد بیا یو عادت شي.
تاسو په هم جماعت کې مشورو کړی نه پلان ټوک کرا دا و چې هغه وخت کې سر د مرګور ته مو قتل چا فلم ډرامه کې مو قتل د سن انسپایر شې دا
کومه په کومه سوسایټي کې هغه وخت کې ناست پاستا کوله نو پاره کې دوه سلور لکان چمنگ تو بڑے یو قسم ہیرو برا تخکار یو قسم ڈیرا مذہب ہے کولا نو اول دا سے یو کش مشا کشتے یو بیا چتا یو سگریٹس کلو بیا دوس کلو بیا داغے نہ پس ہم خا چے کالج مالج تے شنو داغے نہ پس بیا ریگولر شروع
اخر پختن کم جا سب دغا ڈاکٹران ہم وچ خشے نہ رتا سو پخپل خبر کم وچ خشے نہ ری مرگن تے ہم کی ریسرچ مطابق نو تاس تے نقصان تاس گنا چتا دا سے محسوس کڑ
ما تا اکثر لکا چکل ٹوخیو لگی یا چکل د سینې مسله را ته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میش کې ټکېږي نو زه په سلور میش ټکې ټکېږم.
اوس ودا سمګری په سیګر زور چې هغه سیګریټ ډېر مودا یا تیر وختونو کې سکلي هبه پر خو دی وی د دې ځانونو د وجې نقصانونو د وجې یا سبل صدا سو وجې چې هغه شور وړ کړ به پر خو درولي. یا ملګری مو سره ویل شو دی شفیع صاحب. شفیع صاحب سره زما خبرو شو خپل په جنګلو به مکه هغه وي چې ما تر ډېر وخت سکلي دی بیا می پر خو درې زینا جوړ کړو ما
زمانوم شفیع لاره
عمر د سمر د سمر عمر د سیګریټس کې لیدي
عمر مې اوس 50 سال لې اور د نمخ کې ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټس کې لی یو ډبې به مې دروازه برابر خو بیا نقصان اداره ک چې سینې مې خراب شو سا مې خراب شو نو بیا ډېر لوی تکلیف ورته بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هو دل
او د شورو کول چې نغه سو وجه
ما خول داسې وجره کې بناس ولا کارو بس کل بس یو کښنی به منګلم را کرو رو 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 بس دا غې نه قصر وګدښو
دا ډېر خلک وچره
دی پر خودل بیا گران یو ډیره مسلې تاسو سپری خدنو سم محسوسوي تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دغه
نه 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 اوس خورا باندې ډیر بدلېږي هغه غلوګیم چې سوکس کی او سره خوا کې ډیر بدلېږي تری خرا باندې لګي
ته دی خبره تاسو ور دی دوی پر خودی دی زده کوونکو ځوانانو خبرونه کړو خپل بتا د دغه زده کوونکو استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خونه کوي پروفیسور دی هغه سره خبره کو چې ځوانانو د سیګریټ سکولو یا سموکینګ تسینګ ګوریا دا فیشن یې مجبوری دی یا سنور صدا سبب دی
ډیر مننه زمانو منسټر دی او ز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق قائم د دې اصل وجہ ودری کی دی شي نمبر ایک خبره د ګلیمر دنیا دا خلک یو سیز نه انسپایر شي نو هغه شان سیز نه بیا کوي باز نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډیر زیات اثر وی
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملک خبر تاسو ور دی اوس نو سیو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمونالوجست ورته وای دا غینه پښتنه کو چیر دا څومره خطرناک دی د صحت لپاره بیا دینه د مړینې شرحه ولې سیوا ده نو راځي چې دا غینه پښتنه ورو ډاکټر زهر
سیګریټ دوه قسمه نقصان شه دی هغه کوي یو خدای دې چې لکه سړی ډایریکس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې دی هغه دې چې ته سکی تاسو را په خوښه کې کسان ناشتي نه هغه ایستا د پیپړو نه راوتلې اضافي چې کومه هوا د چا هغه مزید غندوي د سیګریټو نام نو هغه هم راکاږي کته سو ګاډي کې ناشتي او بلکې سکی کته سو یو محفل کې ناشتي او بلکې سکی نو تاسو ته هغه سیم یو شانت نقصان کیږي اوس خبره ده چې مرګونه ولې نه کیږي نو زمونږ چې د مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دي چې مونږ بیا د خپل صحت خیال ساتو زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي که مثلا د دې سره خلک اکسرسایز کوي ښه خوراک کوي نو د هغوی به نسبت د هغې خلکو چې ترقی وزیر ملکونه دي چې نه یې خوراک ټیک دی نه یې بیلنس ډایټ دی نه یې چې کم دی ورزش شته نو دوی ته نقصان زیات دی دا ذهني تناو زیاتېدل او د یو یو چې کم اعضا ما تاسو ته یاد کړه که ینه دا ګردي د اډوکي دی پټې دي د دې ټیم سره په خرابېدو سره د ده د ژوند چې کومه دورانیه د هغه راکمه شي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو اوري خبري غړي درته څنګه نجيب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د خزاني صوبای مشیر مزامل اسلام تیر ورځ د تورخم دوره کړې ولته د نوو تعمیراتو منصوبو لیدنه کړې ده هغه زیاته کړې چې پر دغه منصوبو په درو میاشتو کې کار سرته ورسیږي د چارواکو په وینا په دغه منصوبه کې پرمختللي ټرمینل پراخ سرکونه له پاکستان افغانستان ته د ماړونکو ګاډو لپاره نوې لارې او د مسافرو لپاره د امیګریشن کاونټر شامل دي په دې اړه نور حال د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر انتظامی چارواکو د خزانی مشیر مزمل اسلم ته وویل چې دا منصوبه به سږ کال په روانو دریو میاشتو کې فعال کړل شي او دې سره به بیا پاکستان نه هر ورځ د شپږ سوه مال وړونکو ګاډو پر ځای خوښه 2,000 ګاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکمې شي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظامي ګډوډۍ او زیات ټرافیک له امله دوه اړخیز تجارت باندې اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې په تګ راتګ کې ډېر مشکل جوړ شوی د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې که په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینرې ولګي او دواړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي
د دې منصوبې فعالېدو سره به په ټرمینل کې د سکینرو تعداد هم زیات شي او دې سره به پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد
همدارنگ
پتورخم کی یو بل سوداگر نجیب خان هم دا غختنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي، نو دې سره به تر ډېر حده پورې سهولتونه پیدا شي.
په امپورټ او په اکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخام کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سرته ورسېده، د سکیننګ یا د کسټم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. مسافرو دپاره په تورخام کې هېڅ قسمه داسې سهولت نشته دی، نه هغوی دپاره سر د سوري ځای شته، نه د ناستې ځای شته. په سړکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټرافیک ته هم مشکلات دي.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینل، راهداري، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي. او دا منصوبه د پاکستان کسټم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خواوشا 14 بلیون روپۍ خرچه پرې وشوا. د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ اسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو دا په پیښور کې د افغان کډوال والی شورا د پاکستان حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د میشتو بې اسناد کډوالو لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او د هغوی په زوره د ستنېدو مخه دې ونیسي. بلخوا د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستانه په زوره ایستل غیر قانوني عمل دی. دا تر هغې وروسته ده چې د 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خپله خوښه د وتلو ویلي و، خو له هغې وروسته بیا دغه پریکړه ځنډول شوې وه. اوس تازه پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو د ویستلو بهیر پیل کړی دی چې ورسره په پېښور او نورو سیمو کې اوسېدونکي افغان کډوال اندېښمن شوي دي. غلام غوث پی رپورټ لري.
په پېښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14 وویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته نه دي روان، بلکې په دوی د فشار له وجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ورته ویلي، تاسو مهاجر د سیاست نه لري وساتئ، مهاجر تجارت زمونږ استاد دا د سیاست سره مو خپل کوي. بیا په دې موسم کې مقدم د تللو هیڅ دغه نشته دی چې راده نه څوک نه لري، او چې یو سړی پاسې یو جبري یو بس یا ښځې یو بچي په کور کې پاتې شي او هغه تیواړي نه، هغه بیا مجبوري ده. دلته په پښتونخوا کې لابیا مې اوسه ناسو گزاره کیږي. خو اسلام آباد کې حالات ډېر زیات خراب دي.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د اوباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره انتظامات وکړي.
دا کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی و د افغانستان نه سرحد کراس کړی او دی غاړه دا هم اوله کې غیر قانوني و، نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړده اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا هم تاسو اختیار کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستانه د اوباسلو فیصله کړی و. د هغې وروستو د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوری له پاکستانه تر 800,000 پوری اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته لیږدول شوی دي. پا په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته شپږ لکه نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو، او ځینی اسناد نه لرونکي افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وشتلو په ضد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور هایکورت د جنوري په 10مه د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړې وه چې حکومت دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالې ضابطې لاسلیک کړې دي، او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکاخیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي،
2021 کې چې کوم خلک راغلي دي، چې کله د ګورنمنت افغانستان کې ختم شو او طالبان رانغلل، نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پناه یې دلته اغوستې ده، نو هغه دې نه شو باسلې په زور باندې، ځکه چې د دې دلته رجسټریشن شوی دی او یو این سی آر سره چې دونه کیس سسپینډینګ پراته دي. نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بینچز دي، د اجاز انور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ، نو هغوی دپاره چې دوم آرډر اغوستو چیرې تر څو پورې چې د یو این سی آر کیس سسپینډینګ پراته وي، او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو این سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې، چې هغه ټول اگزاسټ نه کی تر هغه پورې د سوي دلته نه ریپورت کولای نه شي او پاسل نه شي.
خو د کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د ځینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیږلو عمل دوام لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو دا د هم د دې خبري غړې روسته ریپورت له خوستا. پرون په خوست کې د شیخ زید په نوم د والیبال یو نوې خصوصي جمنازیم ګټه اخیستې ته وسپارل شو. د یاد جمنازیم پرانیسته د خیبر پښتونخوا د بنو کابل د وی لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي ول. خوستي ورزشکارانو د یاد جمنازیم پر جوړېدو خوښي څرګنده کړه او هیله یې خوده چې په ولایت کې د ورزش د هرې برخې لپاره د ډول مجهز او اساسي میدانونه باید جوړ شي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټی جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانیو په لګښت جوړ، او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبې او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول، د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال رادیو ته ویل،
یو معیاري جمنازیوم مو جوړ کړو، انګیزه او هغه مدا و چې د خستولو لپاره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وړ کې ورزل شي، او تر څو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي، نو پرتلونکي کې انشاء الله یو په معیارو بربر اکاډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې خېستې دادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي،
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډېره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسمانی روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ
او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامېږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي. همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېرې د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډېر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکي عرفان وویل
چې دا ګلمحون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډېر لنډ راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډېر سات لګي، لکه 11-12 ګنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو. نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې ډېر مینهوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار ښوونځیو او پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینهوالو په ګډون یې سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.